ډاډه لري چې طالب پور ضمانتونه وکړل او دای خوشی کړو. دا نو باید اوس هغه کسان جواب وایي چې ولی هغه مسله روخانه نشوه او دا بیا اوس په یوستون زبدل شوه. خو زه ډار در کوم چې هیڅ څوک له علی پور ملاتړ نه کوي، ځکه هر وسلواله ډله چې د نظام او امنیتي ځواکونو په اډانه کې نیوي هغه غیر مسؤوله ډله ده او هیڅ څوک به ملاتړ ونه کړي.
د افغان ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت و چې د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنو د پایل په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، دا د پڅو شبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی ته غوښ شي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر خبرونی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د نوې ادارې په تګلارو او پریکړو یو مخاله خبره کړې ده. د مقالې پایل په دې جمله شوی چې افغانستان د امریکا وتل په شک کې دي. هغه څه چې اوس یې د واشنگتن اگزامینر په خبره طالبان سخت غوسه او افغان چارواکي خوشاله کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 15 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسېږي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې ژمنه کړې و چې تر می پورې به ټول عسکر باسي. خو د امریکا نوې ادارې ویلي د پاتې سرتیرو د را ایستلو پریکړه به د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو د ګټو پام کې نیولو سره کوي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو، د تاوتریخوالي د کمولو او په ښه نیت د خبرو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي که نه. په مقاله کې د سولیوان دا خبره هم راخیستل شوې چې طالبان باید له افغان حکومت سره په یوې ریښتینې لارې خبرې وکړي، نه د ده په خبره په یو جعلي یا فیک لار. د سیمې ځینو ورځپاڼو ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقالې خپرې کړي دي. له هغې ډلې د متحده عرب اماراتو خپرېدونکې ناشنل ورځپاڼې لیکلي، ایران په روان ترهګریز تاوتریخوالي سربیره د طالب مشرانو کوربه ده. د ورځپاڼې په لیکنه تهران د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د افغان حکومت او د هغوی ترمنځ د دوحې په خبرو کې منځګړتیا وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یوه ډله تېره اونۍ تهران ته تللې او د همدې اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ناشنل ورځپاڼې د ایرانی رسنیو په حواله لیکلي چې جواد ظریف ملا برادر ته ویلي چې امریکا متحده ایالتونه د جګړې لپاره یو ښه منځګړی نه و. د ناشنل ورځپاڼې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو او ایران تودو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په مقاله کې راغلي واشنگتن تیر وخت په ایران تور لګاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد یې طالب جنګیالیو سره پټه همکاري کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو را خکلې کړې ده.
پخوانی وقت که در صدارت داود خانم زین کاکاها جونده و داداش حسین نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تما غذایی که
د سهار لس کمی لس بجه وی دروختون د بیرنی وات مخیتا د نور و رز و خلاف یوازی والار و
حل تورک پلو شسی طول نده تورتی رسی سده وران سیل ابلیس غوچ د پس پکتا رسی.
تاسو به د کابل چیندول سیمه خامخا لیدلی وي، او که مو نه وي لیدلی نو د دغې سیمې په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته به ولې چیندول وایي. زه په کابل کې چیندولو ته ورغلم، تاریخ او ارزښت مې څېړلی. راته غوږ شئ. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قطعی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع شوی دی، کابل سین چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوه تزید د بالا قلا او بالا کو د چنداول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چنداولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې د غسایی وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چنداولو اصلی و سینو که در دولت لول رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باشو او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال، 60 کال، 80 کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته. موږ په هغه سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ور سکال دلته راغلی یم نو دا خو لا نو ځوان بچانی موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپته روزبن زندگی کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز زندگی دا موږ د پاره بس بچی د موږ دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کورس چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته منګه یو دوره وو، دا ډېر په منګه خلګي. منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر ښه په منګه لګي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکوم. دغه هر دیوال تاسو ګوري خوري د دې دیوالو، د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه پخو خېتونه دا ډېر کلک شی ده، ډېر ښه شی ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسي اوسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دوي کنه سال کړکۍ نه راوباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم لږ مالګه ماته راولېږه، یا لغواړ کور کې نه لګم لغواړ راولېږه ماته. دغه ډېر ښه شیونه دي. یو بل ویني هغه هم سوال لغه نه خبر، دغه هم سوال لغه نه خبر، درس دی یو بل غله خبر دي. دغسې بابونه، دغسې کوڅې لري چې دغه یو سر نه جګ سي، دغه درس چنداولو کې بام په بام ګرځېدلای سي.
د چنداولو تنګي کوڅې، زاړه کورونه، ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی، ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلرونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چندولو په هکله باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سي دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولي سي دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخمري خلک راځي دلته، ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خاډل د قزلباشان اوسېدل،
قزلباشان په چندول کې اوس همسته، د سي اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان،
قزلباش ته وکی
کدارت وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته، د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې د تکیخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وو. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خستل هغه زاړه کورونه وران کړل، او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. دا چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دي؟ هغه
پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو، ډیر ښه کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي وي، شن نقش نگارسي به بیا دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روانم. دا سې غریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه، 16 درجه، الا 8 درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، د سنجو کورونه نه دي چپه سوي.
د
چندولو شاګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخ سوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه په خواني تنګ کوڅي او شو کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پښکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازان وو، یو د بافتنګان وو، او بل لونګي د چندولي وو، د چابلي چندولي وو، پایزار چندولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادېده، بهر ته لګېده.
څومره مشهور و چندولي شالونه؟
والا هم دا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لګېدي، خو په خوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غانتی فروشین ته یو چابلی وای د چابلی هغه د چندولی وای د دې قیمت سودی ما ته وای چې 200 ډالره
په ودونو کې به بیا خلک وای چې ناوې ته چندولی شال
راوي. او ځینې کسان دا وای کاکره وی چې لونګی چندولی زده کوم خزه وای دا خود د مامزیان دی، د دای خود پیسداران دی، د دې خزه وګوره شال چندولی په سر کې چولې دی. دا خود ډیره مشهور او ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چندولی شالونه هندستان ته صادریدو.
استاد کډاره وای چې چندولو لپاره به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خوانی خلق اوس نسته دی د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د فرهنگ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادی ترڅنګ لسګونه څېړنه کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دي شکل چې کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقیناً هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1386 کال خو لیکنی مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسله پیښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دا د بستهشناسي یو برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه موثر کار کوي.
نو تر دا خو چې موثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار تاریخي آبدې دا څېړي.
دا دوه برخې د کار دي. یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه مې کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدې او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پر کړی وی. دا یو برخه ده کار ده چې د دې شمېر نه پوهېږم نیسم ویلی، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټولې څېړنې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه، تاریخي آبداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را په دې خوا او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي راډیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 50 شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل تاسو استاد یاست سره له دې چې دلته رسمي دنده لرې، دلته که درته وایي چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما 50 عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېر هفته کې زما 3 عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 3 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بلاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، کتاب په بڼه خپره کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کنم د چاپ امکان هم برابر است.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل سي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغونې تاریخ او د افغانستان د عبیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی وي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نشي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسې یاده کړه چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه د دې علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دېخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده، په هرات، کندهار، غزني، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر سپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې څېړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دو ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغو موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یاد کړم، د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیده شته، د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولین نشي کېدای اوس؟
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لنډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زر پاڼه انتانونه. د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغې. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیږ ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو او رامي به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ او قلمه درملې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظر یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتی کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا 2 کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3,800 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې 2 ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بېهوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له 2 نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 1,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې 10 ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلی؟ تاسو چا د خپله کړی؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو د هر کوره راتیریږو د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه بې خبره. د ژوند د مور کیسه ده غنم دے کا دانہ دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینا مینا دا پمینا او دا پمینا دا پمینا دا پمینا مانزی
د ادب جام نه نه برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو دی په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکو لیکلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلی. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، که وروره وروره خرخبون روره، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې ځې مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې ځي څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې وور دی ځان په سوځېږي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجلې خپرونه تربیه مو په لاس پارم. پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ